Runde. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوه افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه ته بندیان د ایران د کرچ په قزل حصار زندان کې اعدام شوي. په ناروې کې تېره د غیر دولتي سازمان پرون بیا راپور کې ویلي هغه کسان تېرو چهارشنبې د محاربي او عمدي قتلونو په تور اعدام شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ویلي دي چې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې اعدام شوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ښوونکو قدردانی کړې چې په افغانستان کې د افغان نجونو هلکانو هڅونې او پرمختګ ته له ستونزو سره سره دوام ورکوي. دغه سفارت نن د اکتوبر 5مې یا د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس باندې په خوندي ټویټر لیکلي دا الهام بښونکی ده چې پرګنې ټول افغانانو ته د تعلیم د لاسرسي غوښتونکي دي او غواړي چې د بې شمېره افغان ځوانانو لار روښانه وي. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې طالبانو له هم په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځولي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې د یوه لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتېري وژل شوي. د پاکستان پوځ نن شنبې په اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د پوځ د اعلامیې له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوځیانو مشري یې کوله تېره شپه د شمالي وزیرستان په سپین وانګ سیمه کې له 500 نور سرتېرو سره وژل شوی. د پاکستان پوځ وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوي او تر پیښې وروسته هلته د پلټنی عملیات روان دي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن شنبې ویلي چې له لبنان څخه څه باندې 200 چینی وګړي په خوندي توګه ایستل شوي. دغه وزارت په دې باب د روټرز خبر اژانس ته پوښتنې په ځواب کې په یو بیان کې ویلي دغه خلک چې په دوو ډلو کې ایستل شوي پکې درې د هانګ کانګ اوسیدونکي او یو د تایوان هیواد شامل دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لبنان کې د چین سفارت ثابت دی او له چینی وګړو سره په امنیتي تدابیرو کې مرستې ته دوام ورکوي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې تیره سه شنبه د ایران لخوا پر اسرائیلو د توغندیو له بریده او په لبنان کې د اسرائیلو حملو وروسته په منځني ختیځ کې شخړې زیاتې شوې دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنن او زمنور د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولې اوس به خې دغه کچره سفر سوې ده.
د کابل وستون کلیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د هغه د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له خځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړی په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمو کورنۍ کې ټولې پیسې به شلابه مې مورته وسپارلې لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. شلابه مې چې پیسو ضرورت تېره د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوي برابرې کړي. د دې ترڅنګ ځي هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي په مخبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښه کار نه کوي لبلې خو اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنخيستي او په کور کې نه وليدي یو شمېر ځي د ته اړې دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه کړي. د کابل اوسېدونکي له ما په دې اکله وایي
په افغانستان کې تر ډیره پورې ته خځو سوهند له اقتصادي اړخه و ستیر ټکنه سویدا. خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کېدي یا هم بخینه ورکول کېدي ولې اوس بخې دغه کچره سفر سویدا. چې دوی بيخي خځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي، یا هم چې دوی بازار ته لیکي دوی ته ټاکل سوی پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریداري تمه خپل خځو نه لري. او خځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقط د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي، داسې وخت هم شوی چې له ما سره 15 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیرانه یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینه وو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، ځکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې به هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې به په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره بېکار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې برخه کې که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه که ور نه کړو نو حتی به لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان
که بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی، طبعا چې هر چي طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا دبدي یا بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نمدا چې بلاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅول، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هیڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی.
بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړی او افغان میرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسان په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پیچ ولیدي. نوی رژیم ډېری ځایو ته لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته میرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي، مخکې د اقل یو کار درلودو، یو حیاتي بې درلودله، هغه که کار لري والې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کولای د درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او میرمنې بیا بیخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بېشایان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون میرمنې کار نشي کولای، په کور کې م اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په میرمنو راغلی، څه وکړي چې د اقل میرمنې روحیه واخلي؟
فرشته جان، یو څه باید زه ووایم چې افغان میرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری میرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سره په مالي برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، میرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پرې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی، اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیرو پلور بيخي زیات شوه دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او بیا بازار ته راوړل شي، خرڅول شي. موږ په بازار کې وګرځیدوم، لیدل چې ډیرای داسې شین موږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم په دې برخه کې میوا زما د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغیت خلاص سره وړي چې خپل ستونزې په حل وي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکی به څه کیږي، لاس تر زنی دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ور باندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت و نکا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نکا، نارینه مرسته و سره و نکا، بالاخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه غواړم چې کورنۍ تاوتریخواله رامنځته کیږي. کله چې تو ګوري چې حوالات دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې مبالغه ونه شي، 90% اتیا فیصد ښځې هم د اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سارا کراوزي او کراچۍ کې دي، بیخي هغه شنه ترکاریم په واچو، نو لس شل روپۍ په دې ورځ ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازري دي په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونه شي. نو اراده چې وي، چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي. د خپل ک شل روپۍ، ډیر شپې 500 روپۍ نه ګټي، د ورځې لس شل خو ګټي، دوه ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې که اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټ راون غاړي، فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو څه څنګه به حل شي او له دغه رواني ناروغیو بروزي، د ژوند دغه اقتصادي او مالي ستونزې خبره ووزي.
د سیو میرمن ته په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شګاوان کې د سیو میرمن ته لیدلې و.
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې میرمنو سره زه مخامخ شوم، حتی بازار ته چې به کله تلم، نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حد بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې میرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو، د لسو یا 500 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون راوځي او په سړک باندې کېني، بیا د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې میرمنې شته دي، حتی ما سی ور سره کړی دی چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته، چیرته د موټر کرایه څه چې بيخي وې دونه سره سره نه کې، اولاد مشاړي، ګرمي ډیره وا، اوبر انا غواړي، وای حتی مونږ د دې توان بیان لرو چې د خپل بوتل په ورته واخلو.
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالات په تیرې دلو ده او راتلونکي به بل اخر خسي، چې دوی دومره ځان وساتي، ادي اقل هغه سیستم چې دوی تل جګر خوري نه پیدا نسی؟
ټول کې د ستونز لاري وازي نشي کېدلی چې دوی په کور کې کښېني او زړه وخوري. هره ستونزه چې ده هغه د حل لاره لري. که دوی چېرې خپل همت له لاسه ورنه کړي او هغه څه چې دوی یې توان لري، هغه څه چې د دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دي، شته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که 100% یا نه وي، بیخي هغه 100% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي په اوسنیو شرایطو کې. له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې، او حداقل دومره وکړلی شي چې یو څه وکړي، بازار ته وړاندې کړي، خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه بیا خرڅوي. یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مرۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مریو ته څه کوي؟ هغې ویلې چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی د هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما 150 روپۍ په تللي په 200 خرڅوم، 500 روپۍ راته کې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه 1000 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه 500 روپۍ مو ګټي دې ته لویه خبره ده.
او نارینه وو ته څه وایي؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، کم هغه هم په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه کا، یا هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې، کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني، هغه به یې ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پی ټول وي. که ژوند کې به ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک کې مې پیسه شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپله د همدغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ 10-10 روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري، نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي. نو پیسې باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بې دندې یم او پیسې نه لرم، یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندی سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي. دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
د ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي. او بیا په 13 کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ راشاوې بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري، نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه وو سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یوه میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه مېړه یې نه ورته ورکوي، که نه
دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفی اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي. دا څومره یو منفی تاثیر لري.
ګورئ، کله چې په کورنیو کې د مېرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه مېرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنی چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې دا ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس راځو دې ته، ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او مېرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې راوخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت مېرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لایقو نه دوی باوسي او راووسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټول نه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل شي.
تاسو سره لدی چې لکوره بهر دند لرو په وی کورنۍ پوری تړلې یاستو، نو تابن کولې سخپل کورنۍ هم دی بیلګې په توګه یاد کو، تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پوری خځې د دې حق لري چې دوی له پیسو نه چې نارینه ګټلې مصرف کړي؟
ډېر مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي، زما کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په اخر نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم، دندې وګمارل شوم او تنخوا مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه داره هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل، دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلوده مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه چې
چې دې کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثره ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
گی پاپ نزایا مودا کی گی پاپ نزایا چمک لے سارا ناشی ولے والدہ سے